څرګندولو موقع برابروي.
د اروپای ټولنې د سرحدونو اداروي چې په غیر قانوني لارو د کډوالو راتک کم شوې ده. تیر 2023 کال کې اروپا ته په ناقانونه لارو د کډوالو ورتک 8% کم شوې. په روانه خبرونه کې اروپا ته په غیر قانوني لارو د افغانانو د ورتک په لاملونو د ملمنو سره غږیږو.
دنن اوازیت د خبرونه ډیرو قدرمن اوریدونکو او درنو لیدونکو ستړي مشي په دې هیله چې جوړ روغ او سوکاله وسی په روانه خبرونه کې مزانه شبشنه قربانایم او په نه قانونه مهاجرتونو بحث کو. البته د سپین خبر یا کراس په خبرونه کې هم تاسو د مهاجرتونو په اکلا یا قاچاق انساني قاچاق پاکله چې هغه د مهاجرت یو لوی او خطرناک برخه ده. د مخنیوي په سرنګوالي خبرې وشوې، خو په روانه خبرونه کې چې د نن وضعیت خبرونه ده په دې غږی ګوچی اروپایي ټولنه وایي چې د ناقانونه کډوالو راتک په 2023 کال کې نظر نورو کلونو ته یو څه کم شوې. ولکم شوه الاتونه چې د کوم هیوادونو مهاجرت اروپا ته کم شوه او نور مسائل په دې دوه قدرمن ملمانه لرو چې وروسته به تاسو درو پیژنو. خو په فایل کې لنډ خبرونه لرو. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي اداره یا اوچا وایي چې د نوي 2015 کال د پایل رئیس په 13-15 ورځو کې د افغانستان په شمالي او ختیځ ولایتونو کې د واورو او باران د ورخت او سخت یخنۍ له امله لسنه مړ شوي او ولسنه نور ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر ویلي د جنوري د میاشتې په 2 د کونړ، لغمان، نورستان ولایتونو او د کابل جلال آباد په لوی لار د 15 کسانو د مړینې او 1900 د ټپي کېدو سربیره په دغه درې ولایتونو کې د خلکو د اوسېدو یو شمیر کورونو ته هم زیان رسیدلی دی. د اروپای ټولنې د سرحدونو اداروي په غیر قانوني لارو د کډوالو راتګ کم شوی. تیر 2023 کال کې اروپا ته په ناقانونه لارو د کډوالو ورتګ 8% کم شوی. تیر کال څه باندې 209,000 کډوال اروپا ته په ناقانونه یا قاچاقي لارو راغلي چې ډیره برخه افغانان، سوریایان او د افریقایي هیوادونو اتباع دي. د رویټرز خبری آژانس راپور لمخه دغه ادارې د سیشن ریپورټ برکسل کې ویل 2023 کال کې څه باندې 209,000 کډوال او پناه غوښتونکي په ناقانونه لارو اروپا ته راغلي دي. د دوی د معلوماتو لمخه د 2023 کال رئیس یا په 13 کلونو کې لومړی ځل دی چې له قاچاقي لارو اروپا ته د تلونکو کسانو شمیر د پام وړ کم شوی دی. او لیدو ته خره خلاص په خبرونه کې دوه قدرمن ملمانه عبدالحمید جلیلی صاحب چې په پیښور کې د کډوالو په چارو کې البته ارتشه او هغه په دې برخه کې کافي تجربه لري د پیښور کې البته د افغانستان په کنسولګری کې او همدارنګ امینی صاحب چې د جرمني په نرمبرګ ښار کې د نرمبرګ په پانتون کې استاد دی او د مهاجرینو د مهاجرت چاره لنزدی چاری او بسونی که برخه اخلی. نو په دې برخه کې د پوره معلومات لري. دواړو قدرمل ملمنو ته خره خلاص ویم. امینی صاحب او جلیل صاحب ستړي مشیخ فرونه ته
سلامونه
وکړئ. خوشاله مخبرونه کې را سره ستې پښتنه به د امینی صاحب نه پایل کم چې د اروپای ټولنه وایي چې د پخوا په پرتله په قاچاقي ډول او بخی غیر قانوني لارو باندې د مهاجرت یا د مهاجرینو راتګ کم شوه د اروپا ته، تاسو لاملونه څه غنئ؟ تاسو مالته میشه سي مالته ژوند کوي، د ماجرینو ژوند، د دوی شړل بیرته راتګ، دا ټول مسائل لنې زی تاري لاملونه څه دي؟
بیا هم سلامونه ونی کی هلی و تاسو ضروری ګڼم زه مجیب رحمان اتالیم د نورنبرګ دی پانتون استاد عمرکم امینی
ډیر بخنه غواړم چې په بل خبرونه کې موږ سره امینی صاحب ملماو نو بخنه کوي
البته یو ډیر ښکارا تناقض دلته لیدل کیږي چې موږ په داسې یو وضعیت کې ژوند کوو چې نړۍ له مختلفو بحرانونو سره مخ ده، کدا جنگونه دي او کدا بد اقتصادي وضعیت دی او یا هم اقلیمی بدلون دی چې دغه ټول اصلي لاملونه د مهاجرت په اوسنۍ زمانه کې ګڼل کیږي. په اروپایي ټولنه کې عمدتا دوه دلیلونه د دو باعث شوي چې د مهاجرو او د کډوالو تعداد چې دلته رسی کم شي، هغه په حقیقت کې د هغو احزابو چې ضد مهاجرت دي، یعنی ضد کډوالو دي، دوی له فرانسې څخه نیولې تر سویدن او تر آلمان او تر ایټالیا پورې دوی یا په قدرت کې دي، قدرت ته رسیدلي دي، او یا هم دوی غږ، دوی نفوذ، دوی تبلیغات څه په ملي سطحه او کچه باندې او یا هم د اروپایي پارلمان کې چې دوی خپل هغه ځای وموند او هلته یې رایه راوړله، د دوی شعارونه معمولا ضد مهاجرت وو، دغه تبلیغات دوی وکړل او بالاخره د اروپایي ټولنې په سطحه باندې ډیر محدودیتونه وضع شوي دي تر څو کډوال او مهاجر په غیر منظم توګه، یعنی موږ ناقانونه نشي ورته ویلی بلکې غیر منظم ډول نشي کولای چې اوس اروپایي ټولنې ته را داخل شي، او دغه اصلي لامل دی. البته د دو پایله د مهاجرو او کډوالو لپاره له بده مرغه منفي ده، ځکه تر هر هغه حده پورې چې محدودیتونه
اتل څه پایله ته به راشو. غواړم په دې برخه کې د جلیلی صاحب نظر هم واخلم. جلیلی صاحب، تاسو څه فکر کوئ؟ څه بدل شوي دي هغه عوامل چې د مهاجرتونو او غیر قانوني مهاجرتونو عوامل چې کوم مسائل ګڼل کیږي، څه کمی پکې راغلی دی؟ څه شوي دي چې افغانان خصوصا غیر قانوني مهاجرتونو ته اوس زړه نه ښه کوي؟
سلامونه ونی کی هیلی تاسو ته او تاسو محترم میلما ته. دوه موضوعات، یو هغه دی چې کوم عوامل چې د مهاجرتونو دي د خصوصا د افغانستان نه او یا د دریمې نړۍ نه یا د نورې نړۍ نه اروپا ته، فکر نه کوم چې په عواملو کې سم کوم بدلون راغلی. افغانستان کې لا نور هم که تاسو تله کې وضعیت خراب دی، اقتصادي وضعیت خراب دی، تعلیمي وضعیت خراب دی، همدارنګه د کار موضوع بالکل شته نه دی، کاریابۍ موضوع. لیکن څه تغیرات چې راغلي دي هغه په اروپا کې دي او په دویمه مرحله کې د ترانزیت هیوادونو کې دي. تاسو ته معلومه ده چې لکه ترکیه شوه، اندونیشیا شوه، یونان شوه، هغه هیوادونه وو چې ترانزیت هیوادونه دي، او دوی به د دې ځینه وړ ډېر زیاتره مهاجرتونه زموږ د خوانه به هلته تلل، او د هغې نوي قوانین چې په دې کې سختګیري کړې ده، همدارنګه په سرحدونو کې سختګیري کوي، افغانان چې هلته نیسي بېرته یې ریپورټ کوي، او همدارنګه په مختلفو لارو باندې که تاسو ولیدل تلفات هلته پېښ شول په سختو لارو باندې، دا ټول هغه عوامل دي چې دلته یو قسم ته تاثر پیدا کړی دی چې اوس اروپا ته د تک موضوع چې د هغه د تقریبا د مرګ سره، غیر قانون مرګ سره هم مترادفه ده، او ډېر زیات چانسس په هغه کې د مرګونو هغه شته دی، د نیولو شته دی، د وهلو شته دی، همدغه کیفیتونه دي. او بل لکه څنګه چې محترم میلما دا خبره وکړه چې په اروپایي هیوادونو کې د نوي قوانین دي، او هغه ګوندونو تقریبا زیاتره هیوادونو کې اقتدار ته راتک دي چې هغې د مهاجرو ضد پالیسی غواړي او نو غواړي چې نور مهاجرین اروپا ته لاړ شي په دغه سیستم سره.
بله، ډیره مننه تاسو نه. اتل صاحب، په اروپا کې، یعنی د اروپا ډیری هیوادونه چې د اروپایي اتحادیې غړي دي، په دې سره د دې چې د یوې اتحادیې غړي دي، اما پالیسي د مهاجرینو په هکله فرق کوي. کوم هیوادونه ډیر تند غبرګون لري؟ کوم هیوادونه د مهاجرینو په برخه کې، ځینې هیوادونه بالکل حساسیت لري، پالیسي لکه ډیره تند دی، نو څه فکر کوئ چې د اروپای هیوا د اروپای اتحادې په غاړو کې کم هیوادونه د سړي
له تاریخي لحاظه خو داسې ده چې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته چون اقلیتونه له ستونزو سره مخامخ وو او هغه ناسیونالیزم چې دلته باعث د جنگ شول او اقلیتونه په بیرحمانه توګه له منځه ولاړل نو اکثریت هیوادونه په اروپا کې ملټی کلچرالیزم یعنی هغه د کثرتګرایۍ سیاست غوره کړی و لکه هالند لکه سویدن او سویدن تر د وروستي وختو پورې له هغو هیوادو څخه وو چې خپل ځان ته به د بشري حقوقو ابر قدرت یعنی له ټول نه مخکخ ګڼلو خو په سویدن کې هم ضد ماجر احزاب رامنځته شول او دا مربوطیږي د 2001 کال کوم حوادث چې په نیویارک کې وشول لغو څخه دغه موازي ټولنې چې د ماجرو له خوانه په دغه ټولنه کې په دغه هیوادونو کې رامنځته شولې دا ټول باعث د دوه شول چې عمومي افکار منفي شي په دغه ټولنه کې او طبیعت مګورو چې کله عمومي افکار منفي کیږي د پالیسي وباندې اغیز لري او په دوه کې موږ دغه ورستي وختو کې مثلا په آلمان کې په 2013 کال کې آلمان ته بدیل حزب قدرت ته ورسېدل او ډیره رائے راوړله په نورو هیوادونو کې د خلا محسوس کېدل په سویدن کې په فرانسې کې په ایتالیا کې چې د هوس د اغلی میلانی حزب په قدرت کې دی ضد مهاجرت حزب دی پولند کې دوی ټو دا هیوادونه دي چې په دوی کې ضد مهاجر ضد کډوال او احزاب قدرت رسیدلی دي او دوی مختلفی ګټې لري او همدغه باعث دي دوی شوې چې و منظمه او منسجمه پالیسی د اروپای ټولنې په سطح باندې منځتران شي.
بله اتل سب د انتخاباتو دی یادونه مکرله په جرمنی کې انتخابات رانجیدی او تاسو هم البته میشستی د ماجرات موضوع څومره په انتخاباتو کې مطرح ده
لکه نورو هیوادونو غونډې په آلمان کې هم ماجرات یو جدي موضوع ده لکه ما چې اشاره وکړه 2013 کال کې بدیلته آلمان حزب یا ګوند رامنځته شو او اومده او هغه غټه کې د دوی د تبلیغاتو د مهاجرو پر ضد اقدامات وو او د قوانینو او پالیسيګانو رامنځته کول وو د دوی شعار تر اوسه هم همدا دی چې موږ خپل مرزونه تړو او نامنظمه او غیر قانوني مهاجرت آلمان ته نه پرېږدو دوی په هغه ویلفیر سیستم چې دلته لري په دوی باندې یو بوج دی پر رفاهي سیستم باندې د دوی هیوادو بوج دی نو په آلمان کې آلمان ته بدیل حزب په تیرو انتخاباتو کې ایالتي انتخاباتو کې دوی پوتوینګن کې مثلا ډیر رایه راوړله او نور احزاب هم چون داریږي چې خلک زی دو حزب رایه ورکوي نو دوی هم خپل پالیسيګانو ته تغییر ورکړي او حتی لیبرال حزبونه هم داسې پالیسيګان اختیار کړی دي چې دا هم ډیر د ماجرو او کډوالو ته خراغلاس نه وای یعنی په آلمان کې هم مهاجرت یو عمده موضوع ده او د آلمان ته بدیل حزب دوه باندې ډیره پانګونه کړي او د یو د اصلي شعارونو څخه دی حتی هغه تبلیغات چې په سر کو باندې پایلاتو کې کیږي هم په او کې دا انعکاس موندلی او تاسو لیدلی شئ په سر کو باندې چې موږ نه قانونه مهاجرت نه غواړو مرزونه باید وتړل شي او د آلمان ګټې له ټول نه مخکې راضي مخته یعنی هغه شعار چې د پاپولیستي شعار چې په امریکا فرست دلته جرمني از فرست یعنی آلمان له ټول نه د آلمان ګټې له ټول نه مخته مهمه او مخکې دي.
بله ډېر مننه بیرته تاسو سره ګرځو جلیل صاحب. د سرحدونو کنټرول د قاچاقبرو نیول یا د هغوی تعقیبول یا د هغوی په ضد مبارزه د هغوی کنټرول څومره کولی شي چې د ناقانونه مهاجرتونو مخه ونیسي؟
دا خو طبیعي خبره ده سرحدونه د کنټرول چې دي هغه د ناقانونه مهاجرینو مخنیوي کې ډیر موثر دي البته خصوصا په هغه هیوادونو کې چې هغه پرمختللي دي پرمختللي وسایل لري او ټکنالوژي لري او قوي پلاننګ او ستراتيجي لري د خطر نو هغه یقینا چې ډیر اثر گزار دي. تاسو به کتلی وی چې ترکیه چې زیاتره مهاجرین د ایران له خوا نه به افغانان ترکیه ته تلو دا غیزی نو بیا د بلیک سی د لارې او همدارنګ د یونان د لارې نور لارې نه به هغه اروپا ته تلو. نو د دې ټولو که تاسو وګورئ نو هلته دیوالونه جوړ کړل، نوې ټکنالوژۍ نه کار واغستل، قوي ستراتیژي په هغه ارتباط باندې جوړې کړلې. نو د دې مخه یې ونیوله، قاچاقبران د خاطر یې قوانین جوړ کړل، سخت یې کړل، هغه یې ونیول. نو هغه اثر ګزاره دي په دغه شي باندې. لیکن کوم شي چې زمونږ له خواته دي، د افغانستان له خواته فکر نه کوم چې دلته به دلته سزاګانې او یا په همدې ډول باندې دغسې ټکنالوژي او یا دغسې ستراتیژي مهمه موجوده وي چې هغه دومره اثر ګزاره وي. اوس هم په درېمه نړۍ کې دغه دومره اثر ګزاره نه دي، لیکن کوم چې په اروپا کې دي او د منځني ختیځ کې دي، دي کې د قوانین لږ سختره.
بله جلیل صاحب، څه فکر کوئ د افغانستان اوسنیو شرایطو ته که وکتل شي، د هر نگانه چې تاسو ورنخه واقف استی، آیا دغه غیر قانونی لارو یا نه قانون لارو باندې دغه مهاجرتونه چې تر سره کیږي، فکر کوئ چې د دې مخه نیول کېدای شي؟ کدا به یو موقتی احصایه چې پر اوس کال دومره خلک غیر قانونی لار نه مهاجرت ته اړ شوي دي، اوسه کال دومره شوي دي او بل کال ته بدای، فکر کوئ چې مخه نیول کېدای شي؟
مچ مخکې هم دا خبره وکړه چې هغه عوامل چې په افغانستان کې د مهاجرتونو زیاتوالي سبب ګرځي هغه په خپل ځای باندې لا زیات شوي دي. بیا مې وویل چې په افغانستان کې د کاریابۍ موضوع بالکل یعنی یو جدي موضوع ده، چې اقتصادي موضوع ده په افغانستان کې. اقلیمي بدلونونه هم په دې ډول اثر ګزاره دي. همدارنګه د حکومت اوسنۍ پالیسي هم چې دا چې په حکومت کې یو قسم تزورونه ده او قانوني اساسي نشته دی، د یو افغان په فرد پر حیث باندې خپل حقوق څوک نشي تعریفولی، دا کیفیت بالکل موجوده ده. ښځو تعلیم موضوع هم دغلته موضوع نه موجوده ده. یو طبقاتي نظام چې یوه طبقه حاکمه ده او بل نور هیچا ته ځای نه ورکوي چې هغه په دلته حکومت کې ځای په ځای شي او خلک تقریبا ځان بیګانه احساسوي، دغه ټول هغه عوامل دي چې لا نور هم زیات شوي دي. زه فکر نه کوم چې په داخل د افغانستان کې او یا دغلته نور هیوادونو کې، لکه د پاکستان موضوع هم وګورم، دغې نه شاید د افغانستان نه کمه نه وي. هلته هم دغه مشکلات په هغه اندازه کې، اقتصادي مشکلات په خپل اندازه کې دي، یو قسم ته نظام د اسټبلشمنت په لاس کې دي. همدارنګه په بنګله دېش کې وروستني تحولات هم اوس دغه نه ده پیدا کړي، نو هغه په هغه شکل باندې چې د خلکو ته متوقع لرو ده. بینان زه فکر نه کوم چې دغه عوامل به خپل ځای باندې دي، او دا به یو موقتی موضوع وي. وروسته به کېدای شي سکل 2015 تم به لږ شانتې متفاوت اوسي.
ډېره مننه. تاسو سبیر ته راګرځي یوه لنډه دمه اخلو، موږ سره اوسئ.
شنوندگان گرامی برنامه صدای شما ستاسو غږ، پس از این شما می توانید بر علاوه تماس مستقیم با این برنامه به شماره واتساپ صدای آمریکا نیز زنگ زده و پیامتون را ثبت کنید. پیام صوتی شما روز بعد در لابلای برنامه صدای شما استاسو غرق نشر خواهد شد. شماره واتساپ صدای آمریکا مثبت 1-202-255-6958 است. منتظر پیام ها و نظریات سالم روزانه شما شنوندگان عزیز می باشیم.
به هم در نوازیت در خبروان اوریدو او لیدو تا ستلی مشید. اتل سب اروپا تا زن مهاجرین مثلا دسته اکثرا افغانانم چې په زمونږ بحث په افغانانو ده، وایي چې د مور او مایری سلوک کیږي کله مهاجرینو سره، کله نه چې ډیر وخت، خصوصا دا د اوکراین مسله چې شوه، په دې کې افغانان ډیر ناراضه وو یا د نورو هیوادونو مهاجر. ولې اروپا داسې چلند کوي؟ د نظامونو څرنګوالی څومره اروپایي هیوادونو ته مهم دی، البته د مهاجرت په منلو کې؟
طبیعي ده ما مخکې اشاره وکړه چې په دغو ټولنو کې غټ بدلون راغلی، او هغه بدلون دا دی چې ماجرین او کډوال په عنوان د تهدید مطرح کیږي، او دغه تهدید او دغه برداشت د مهاجرو څخه د دوی په رفتار باندې، د دوی په کړنو باندې هم تاثیر لري. نو له همدې کبله موږ په مختلفو ټولنو کې وینو چې له مهاجرو په هکله اول یو منفي برداشت دی، او دغه برداشت، دغه ذهني برداشت د خلکو په کړنو کې هم انعکاس پیدا کوي، او خلک تبعیض‌آمیز رفتار کوي. البته په وروستیو کلونو کې موږ داسې قوانین لرو چې د اروپایي ټولنې څخه سرچینه اخلي، او پس لغه د اروپایي ټولنې عضو هیوادونه دغه د تبعیض ضد قوانین تصویب کړي دي چې دا په د دغو رفتار او کړنو په مخنیوی کوي. ولې له بده مرغه همغه چې ما اشاره وکړله، په عمومي توګه مهاجرت د اروپا په سطح باندې معمولا په دوو برخو ویشل کیږي او مطرح کیږي. اول دا چې په عنوان د تهدید او امنیتي کېدل د مهاجرت، یعنی مهاجرت ملي ګټو ته، عنعناتو ته، فرهنګ ته، کلتور ته، او رسم و رواجو ته، د دوی ارزښتو ته په عنوان د تهدید مطرح کیږي. او بل هغه څه چې د اروپایي ټولنې په سطح موږ شاهد یو، هغه په حقیقت کې بهرني کېدل د مهاجرت دي. یعنی دوی هغه قوانین وضع کړي چې مهاجرت مهار شي، د مهاجرت مخه ونیول شي، له درېیم هیوادو څخه دوی کار اخلي، له هغو سره یې موافقتنامې ترسره کړي دي، امضا کړي دي چې دوی همالته پاتې شي، او البته مختلف اقدامات تر سره کړي چې کولای شي د دوی وضعیت هلته ښه شي، اقتصادي وضعیت دوی هیوادو ښه شي، تر څو د خلک دلته رانه شي. همغه څه چې ما اشاره وکړه، له بده مرغه مهاجرین په عنوان تهدید مطرح کیږي، او تبعیض په د کور په موندلو کې مثلا زیاتره وخت خلک ورسره مخامخ کیږي، په کار کې مثلا له کار څخه بهر دوی په مختلفو پیمانو او کچو باندې له تبعیض سره مخامخ کیږي، او دا یو طبیعي خبره هم ده. همغه چې موږ اشاره وکړه، قوانین وضع شوي دي، ولی بیا هم د قوانین کافي نه دي د تبعیض د مبارزې سره.
بله، مننه اتل صاحب. ایوه، بله پوښتنه چې دی برخه کې مطرح کیږي، افغانستان شرایط واضح خبره ده چې ټولو ته معلوم دي، او خلک ولې راوځي چې جلیل سپیر رڼا واچوله چې د افغانستان شرایط څنګه دي، او افغانان ولې د مهاجرتونو ته په دې سختو لارو کې مرګ قبلې هغه ټول خبرونه نه تاسو په جریان کې هستئ چې په کومو لارو دوی راځي، د کومو سختیو نه دوی تیریږي، اول راوزی. مګر سره د دې امداد د افغانستان شرایط معلوم دي، ول بیا هم اروپایي ځینې هیوادونه د قانون او ناقانونه خبره مطرح کوي. که یو څوک په هر شرایطو کې د افغانستان نه راوزی، که هغه قانوني که غیر قانوني، چون د افغانستان شرایط معلوم دي چې یو ځوان دپاره چې هغه کاروبار او روزګار نه لري، یا د بیکاری په هر صورت دا چې د تهدید لاندې یا ژوند په خطر کې، اما هغه بیا هم قاچاقي راغلی اروپایي هیوادونو ته، هغه قانوني دی که غیر قانوني؟
د میرمنو په حق باندې یو پریکړه شوې ده، او هغه دا چې میرمنې په افغانستان کې له سیستماتیک تبعیض سره مخامخ دي. دوی که چیرې اروپایي ټولنې ته ورسیږي، نو دوی کولی شي چې د دوی کیسونه یا قضیې د پناه غوښتنې نه رد کیږي. په تیرو کلونو کې د افغانانو د قبلېدلو شمیر ډیر لوړ و. له بده مرغه دغه وروستۍ تروستي حوادث، حملې چې په آلمان کې وشولې او په نورو هیوادو کې هم، دا په دوی باندې اغیزه کړې. دوی پوهیږي چې افغانان یا د سوریې خلک او د نورو هیوادو لکه یوکراین چې خلک دلته راځي، دوی هم له ستونزو سره مخامخ دي. خو بیا هم هغه رفتار چې دوی دو 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 هغه کړنه چې دوی و چې افغانان یې منل له بده مرغه دا دوی بدلون موندلی دی او معاشره وکړه چې په دوی کې دغه احزاب دغه عمومي افکار چې منفي شوي ډېره اغېزه لري او بیا هم جوته ده چې حتی هغه افغانان چې دلته د جرم کوي یا مرتکب کیږي په اروپایي ټولنه کې یا په آلمان کې او دوی باید افغانستان ته بیرته ولېږدول شي او په دوی حقله باندې له ازبکستان سره آلمان تعهدات او موافقتنامې ترسره کړلې امضای کړلې. نو دوی د وضعیت نه خبر دي خو له بده مرغه بیا هم موږ دلته یو تناقض لیدلی شو د دوی په رفتار کې. نو ګران میلمه اشاره وکړه له بده مرغه مهاجرت تر هغو وخت پورې له افغانستان څخه ادامه لري تر څو چې هغه سیاسي اجتماعي او اقتصادي وضعیت ښه شوی نه دی. یو ټکی ته پام اشاره وکړم کله چې دغه کلنیز عاید د خلکو هغه مطالعې چې ښایي تر $14,000 ونه رسیږي د خلکو تمایل د دوی لپاره د مهاجرت لپاره لوړ وي او کله چې د $10,000 نه تر $14,000 پورې ورسیږي ډالر البته تمایل مهاجرت ته کمیږي. نو اوس که هغه کلنیز عاید ته وګورو د تقریبا د 1500 شاوخوا کې دی نو دغه اقتصادي اړخ هم باید په نظر کې ونیسو.
بله متاسفانه چې افغانان همیشه د سیاسي کشمکش یا سیاسي نظامونو د بدلېدو په اثر که اقتصاد په هر رقم دوی مهاجرت ته اړ شوي دي، ځکه هر نظام چې بدل شوی د تیر نظام خلک په هغه رقم چې لازمه ده نه دي منل شوي. په هر صورت یوه موضوع په غربي ټولنه کې د ادغام خبره هم ده چې دوی څنګه په کلتوري لحاظ فرهنګي لحاظ دوی مدغم شي د نوې ټولنې سره. د خبرونې وروستۍ شېبې دي جلیل صاحب غواړو تاسو نه واورو څومره امکان لري چې د افغانستان شرایطو ته په کتو د غیر قانوني مهاجرتونو مخه ونیول شي، خپله افغانستان څنګه کولی شي؟ آیا دا امکان ګوري، دا ظرفیت ګوري؟
زه په دې وروستیو کې خو ځینې قوانین تصویب شوي او فرمان هم د امیر المؤمنین له فرمانې راغی چې قاچاقبرو ته یو ډول سزا ټاکل شوې ده او سرحدونو کنټرول دی، لیکن دا فکر کومه چې په هیڅ ډول باندې بسیانه کې دا په دې معنا ده چې یو چینه چې د بیخ نه پاکه نه شي په آخر کې پاکیږي نه. د چینې په سر کې کوم عوامل چې هغه حکومت لري او کم مشکلات چې حکومت لري، هغه اقتصادي مشکلات دي او که همدغه په خلکو کې مدني حقوق د خلکو دي، اجتماعي حقوق د خلکو دي، سیاسي حقوق د خلکو دي، د خلکو رواني او اقتصادي امنیت دی، دغه ټول هغه مسائل دي چې دا موجود دي. بنان زه فکر نه کوم چې افغانستان حکومت په دې وتوانېږي چې هغه غیر قانوني ډول باندې مهاجرینو مخه ونیسي.
ډیره مننه د خبرونې وخت هم دومره او بحث خو ډیر لوی دی، نورې پوښتنې مشته دی خو تاسو نه ډیره مننه. د قدرمن اتل صاحب او جلیلی صاحب نه د زړه له کومې مننه کوو چې په دې مهم بحث کې برخه واخسته. د نن او وضعیت خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. مننه چې لیدونکي او اوریدونکي مو الله مننه.
په افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غاک خبري اعلان مو د واشنگتن له استودیوګان
سلامونه ستړي مشي
زه خایسته سعادت لامیم
زه احمد شکیب يم
زه ګالیا رانا نورستانه يم
زه احسان لاریب زم
سیمه او نړۍ په وروستي حالاتو خبروي او د داسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپین ماڼۍ کې زموږ خبريالان د امریکا د ولسمشر د غونډو سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستۍ حال درکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستۍ پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو.
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه لا پینټاګان نه راپورونه.
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري، ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې د افغانانو د ژوند لوړې او ژورې درښيي.
د افغانستان په ګاونډي هیوادونو، اروپا او نورې نړۍ کې د افغان کډوالو حال.
امریکا غږ د کرا او هر اړخیزو خبرونو د سرچینې په توګه تر سرلیکونو هاخوا د مسایلو د ټولو اړخونو د روڼتیا هڅه کوي. د حکومتي چارواکو، ډیپلوماتانو او شنونکو سره د تودو